په داسې واټونو ور برابر کړ چې خرو خانه وو او د سړکونو دواړو غاړو ته سمندري واخه راښنه وو. د وښو ور هاخوا د پیکا زیر، ګلابي، شین، زرغون او چونیایي یعنی پیکا بنجایي رنګ عجیبې غریبې ودانۍ ولاړې وې. ډول ډول سمندري ژوي لکه سمندري آسان، چنګاښان، ډولفینان له یو بل سره ګډ وډ تاو راتاو کېدل، خو په یو بلې غرض نه کاوه او یوریشیما ته روته یا درناوی څرګندوه. له یوه لوی چوکه چې د کب نیونکي تر ټول کلي ارته و، مخ په بره د یوې لویې ماڼۍ په لور زینې ختلې وې. کله چې کشپ او کب نیونکی د ماڼۍ په دروازه ورننوتل، دواړو غاړو ته یې نوکران ولیدل چې د احترام لپاره لاس په نامه ولاړ دي. کشپ کب نیونکی د پاچا خونې ته وروست. پاچا چې ډېره ښکلې قبایا اغوستي وه، په تخت باندې ناست و. کب نیونکی او کشپ د درناوي د څرګندولو لپاره ورته په ګونډو شول او ملاوی لیندۍ کړې. پاچا له کشپه پوښتنه وکړه، دا هماغه کب نیونکی دی چې ته یې وژغورلې؟ کشپ سر را هس کړ، ویې ویل هو صاحب. پاچا وویل، کب نیونکیه دلته راشه، موږ ستا د تفریح لپاره لوی بندوبست کړی دی. یوریشیما تارو سترګې هسکې کړې. پاچا ښي لور ته مخ واړوه، آواز یې وکړ، لورې. دغه وخت یوه ښکلې شهزادګۍ راڅرګنده شوه او د تخت ښي لاس ته ودرېده. د هغې رنګارنګ کیمونو یعنی جاپانی دودیز لباس د ډول ډول کبانو او مرجانونو په رنګ و. د شهزادګۍ د کیمونو لستوني لاندې له فرش سره لګېدل او د تورو ریښمو په شان اوږدو ویښتو باندې پاچاهي تاج ته ورته خولۍ ایښې وه. شهزادګۍ چې کب نیونکي ته مخ واړوه، د احترام لپاره په ملا کوپه شوه. دی هم په مقابل کې په ګونډو شو او سر یې په ځمکه کېښود. پاچا وویل، زما لور بستا لارښوده او میلمه پالوي. شهزادګۍ وویل، د عقل کشپ مرستندوی کب نیونکي په ما پسې راځه. یوریشیما تارو راولاړ شو او په شهزادګۍ پسې ووت. دوی د سمندري ژویو تماشې ته ووتل. ځینې ژوي کب نیونکي پخوا هم لیدلي وو او ځینې نور یې د لومړي ځل لپاره لیدل. شهزادګۍ او کب نیونکي ډېر خوندور خواړه چې له وو سمندرونو څخه راوړل شوي وو او خورا لایقو اشپزانو پاخه کړي وو وخوړل، او بیا یې په ډېرو زړو کاغذونو باندې لیکل شوي ډېر پخواني نکلونه سره ولوستل. تر دې وروسته به چنګاښانو هر ورځ جاپاني رباب غږاوه او اختاپوس به جاپانۍ تبلا وهله. نهنګان او دولفینان به د میلمه او شهزادګۍ مخې ته نڅېدل او تونا کبانو به ټوکې مسخرې کولې چې میلمه او شهزادګۍ خوشحاله ووزي. دلته آوازونه، خوندونه او رنګونه داسې وو چې په وچه کې بیخي د ده په خیال کې هم نه و تیر شوي. د چې پاچاهي میلمستیاوې خوړې، نادرې نغمې اورېدې او د سمندر د ډېرو پخوا زمانو کیسې لوستې، وخت بیخي هیر کړ. شپې ورځې ورباندې د ثانیو غوندې د سترګو په رپ کې چټکې تیرېدې. خو یوه ورځ داسې راغله چې کور وریاد شو. په کور پسې یې زړه تنګي احساس کړه، که څه هم کوښښ یې وکاوه چې په خوندونو کې ځان ډوب وساتي او نورې خبرې له ذهنه وباسي، خو شهزادګۍ په پټ خپګان پوه شوه. په سبا ورځ چې یوریشیما تارو د شهزادګۍ حضور ته ورغی، که ګوري د پخوانی ملګری کشپ هم هورې دی. شهزادګۍ ورته وویل، د زموږ لپاره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ له کشپ سره ستا د کړي نیکۍ قدردانی وشوه او دلته تر سمندر لاندې څه موده راسره میلمه وي. اوس موږ ګمان کوو چې تاسو غواړئ خپل کور کلي ته ستانه شئ. کب نیونکي وویل، صاحب، زه به ستاسې میلمه پالنه او مهرباني هیڅ وخت هیره نه کړم. دا چې وایست چې کور مې یاد شوی دی، حقیقت وایست. کور کلی خو بنیادم ته خامخا ور یادیږي. شهزادګۍ وویل، موږ ستا د رحم او مهربانۍ قدر کوو او په درنه سترګه درته ګورو. کشپ مو د دې لپاره راغوښتی دی چې ساحل ته مو بې زحمته ورسوي. موږ ستا لپاره یو سوغات لرو، دا به هم درسره واخلئ. دغه وخت شهزادګۍ یو تور ځلیدونکی بکس را وویست چې ډېر ښکلی جوړ شوی و. د بکس سرپوښ په یوې ښکلې سرې رشمې تړلی و. شهزادګۍ وویل، تر څو پورې چې دغه بکس درسره وي او همداسې بند پاتې وي، غم به در باندې غالب نشي او خوشحالي به دې ملګری وي. یوریشیما تارو ځلیدونکی بکس په دواړو لاسونو ونیو، ملایې لیندۍ کړه چې درناوی او تشکر څرګند کړي، او بیا یې شاهزادګۍ ته وویل، زبا دا باکس ستاسی دا مهربانه دا یادگار پا حیث همیشه لزان سره خوندی ساتم. یورشیما تارو پا کشب بخواره ولا او دا ساحل پلور دا ستنی دو مزلی پیل کرد. یورشیما تارو دا سترگو پراب کی دا ساحل پا همه غزای کی لکشب را کوز شو چه کشبی لماشمانو پا بایرانی ولیو. کشب دا احترام سرورتا چیت کرد او او بوتا ستون شو. یورشیما تارو پا بیره دا کلی پا خواروان شو. د سودا و چې ژر کورته ورسیږي او د کور غړو ته د خپل حیرانوونکي سفر کیسې وکړي. خو چې کلی ته ورسید هر څه بدل شوي ولیدل. خپل کور یې ونه موند. کله چې ده د خپلې کورنۍ پوښتنه وکړه، یوازې ډېرو بوډاګانو ورته وویل چې هو، د داسې کب نیونکي او د هغه د پلار و مور کیسې مو له مشرانو اورېدلې وې. یورشیما تارو د کلي په خوا کې ځان ته بېله جونګړه ودروله او د پخوا غوندیا د کبانو کیس پیل کړ. دای چې بخی یوازې وو او د خبرو او خاله کسې نه درلود، وار په وار مړاوی شو. یو ورځ سهار وختي صندوق را واخیست، د سمندر غاړې ته لاړ او د ښکلي شهزادګۍ او د هغې د جادویي دنیا له خیال سره ځان مشغول کړ. د چې د هغې خبرداری چې د صندوق سر به نه پرانیزي هیر کړی و، په دې تمه چې ګوندې خوشحالوونکی شی به پکې ومومي، د صندوق سر پرانیست. له صندوقه یو لوګی را ووت. تر یورشیما تارو تاو را تاو شو. لوګی ندی باد ورکش کرد او لسترگو پنا شو. دغه وخت کب نیونکی خپلو لاسونه ته وکتل. گونزی گونزی او ټاپی ټاپی و. لکه د ډیر عمر د بوډا لاسونه. سړه سا یې وایسته. د پاڅېدو اراده یې وکړه. چې کلي ته ستون شي په زحمت راپاڅېد. او چې روان شو ګامونه یې نه تکیه کېدل. یو هلک چې هورې تیریده د اوږدو سپینو ویښتو بوډا یې ولید چې د ساحل په غاړه کوک اوک روان دی. دغه بوډا یورشیما تارو و چې په خوشحالۍ پسې ګرځېده، خو اطاعت یې هیر کړی و او په همدې وجه د زمانې بادونو ته ټینګ نه شو.
لیکوال او ژورنالیست ښاغلی رفیع الله زیار په دې وروستو کې خپل دوهم ناول چاپ کړ. تر دې لمخه د ښاغلی زیار یو بل ناول ما ووژنه خو مینه مې ما وژنه چاپ شوی و. په همدې باره کې مې له ښاغلی زیار سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. زیار صاحب، تازه تازه مې یو ناول چاپ شوی او شپږ سو شپېتمه شمېره. دا ناول لاندې هم داسې لیکلی دی چې پولیسي ناول. دا مو لومړنی ناول ده که تر دې مخکې مو ناولونه چاپ کړي وو؟
د دې نه مخکې یو ناول زما چاپ شوی و چې د هغې نوم و ما ووژنه خو مینه ما وژنه. دغه چې دی دمې دوم ناول دی، خو هغه چې و هغه پولیسي ناول نه و، رومان رنګ یې درلود. او دا چې دی د پولیسي ناول دی او پولیسي پېښې هم پکې راخیستې دي. هغه ناول چې وم تقریبا 1990 کې مومند خپرندوی ټولنې راته چاپ کړی و. دا ناول چې دی هم په جلال آباد کې د مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی، چې د اوسنۍ ناول چې شپږ سوه شپېته شمېره نومیږي، د ده 122 مخونه لري. هغه بل ناول چې و هغې شاوخوا 130 مخونه درلوده.
لنډې کیسې هم لیکي؟
لنډ کیسې هم لیکم، خو تر اوسه پوره مې داسې نه دي لیکلي لکه چې سړی چې وایي چې یاره د چاپ وړ دي باید چاپ شي. خو کوم څه چې زړه ته راځي، مثلا هغه که د لنډې کیسې په چوکاټ کې هغه که ادبي ټوټې داسې یو شی لیکم، خو تر اوسه مې د چاپ زړه داسې ورته نه دی ښه کړی لکه ناول ته.
تاسو د ناول په برخه کې دوه متفاوتې تجربې وکړې. یو ناول مو داسې و چې موضوع یې مینه وه، او دوهم ناول مو پولیسی ناول دی. څه تفاوتونه تاسو احساسوئ فرزن د دې د لیک په برخه کې؟ کوم درته اسانه و او دوهم ناول مو چې لیکلی دی څه معلومات یې درنه غوښتل؟
هغه لومړنی ناول چې د مینې په باره کې ما لیکلی و، هغه یوازې د مینې کیسه وه. هغه دود و هغه رواجونه هغه کلتور چې زموږ په پښتني ټولنه کې موجود دی او یا هغه ناخوالې چې هلته موجودې دي، هغې ته مې ډېر انعکاس پکې ورکړی و. د هغې لیکل البته آسان و، ځکه پولیسي ناول چې دی د هغې پر په نسبت یو څه لیکل یو څه ستونزه غواړي. که زه ووایم چې پولیسي ناول ته د معلوماتو راټولول یا مثلا پر هغه څه چې د پولیسي څېړنو سره تړاو لري پر هغې ځان پوهول لږ وخت غواړي، پر هغې ځان پوهول غواړي. کله چې سړی په هغې باندې پوه شي نو بیا کولای شي چې پولیسي ناول ولیکي. اول مثلا زه خپله لاړم عدلي تیپ ته ولاړم، هلته مې مثلا دغه څېړنې څه ډول کیږي، مثلا له کومې لارې کیږي، کوم کوم شایان پکې ضروری دي. له عدلي تیپ نه مې لیدنه وکړه، له پولیسو سره مې مثلا چا چې څېړنه کوله هغې سره مې خبرې کړي دي، او څوک چې اختطاف شوي دي هغې سره مې خبرې کړي دي چې ته څه ډول اختطاف شوې، څنګه یې وتښتولې. دا ټول هغه مسایل دي چې یو ناول لیکونکی بیا په خاص ډول هغه څوک چې پولیسي ناول لیکي د دې دپاره باید کافي معلومات راټول کړي، او داسې نه شي چې په دې کې داسې پیښې رامنځته شي چې هغه هېڅ د بل سره تړاو ونه لري، یا مثلا تحقیق له داسې لارې وشي چې هغه هېڅ امکان ونه لري. نو دغه شیان چې دي زما فکر باندې دغه په پولیسي ناول کې مهم دي. خو ماته چې کومه تجربه وشوه له اول ناول نه مې د دویم پولیسي ناول چې دی دا زما په نظر او همداشان د نورو ملګرو په چې مشوره پکې راکړې ده د هغې نه ښه دی، ځکه دلته د پیښو تسلسل د دې تر څنګ د تصویرونو راوړل پکې د دې تحقیق د پیښو تړاو دا ټول شیان دي چې له پخواني ناول نه یې د دویم ناول کې ښه راغل دي.
زموږ اکثره ناول لیکوال چې دی یا کیسه لیکوال چې دی ډېرې کمې پولیسي کیسې لري، او اکثر هم چې څه دي یا په دري کې دي او یا هم له نورو ژبو چې راژباړل شوي دي د هغو تاثر دی په مجموع کې زموږ په پولیسي ناولونو کې او زموږ په پولیسي کیسو کې. تاسو چې کومه تجربه وړاندې کړې ده هغه فضا یې افغاني ده واقعا، یعنی پولیسي هغه څه دي لکه افغاني پولیس، او که هغه تاثر ستاسو په ناول کې هم شته؟
دغه مسله چې د روختیا هم چې هر څوک چې ناول ژباړي پولیسي ناول ترجمه شوی دی، زیات په پښتو کې خپله پښتو لیکوالانو نه دي لیکلي، نو هغه څه چې په بهرنۍ ټولنه کې شتون لري او په افغاني ټولنه کې د هغې امکان نه وي هغه دلته راوړي دي، چې هغه مینوال هم فکر نه کوم چې په داسې مینه ولولي لکه یو پښتو ناول لیکونکی چې ناول ولیکي، ځکه د هغه زموږ د کلتور او زموږ د عناناتو سره اړخ نه لګوي. بل هغه پیښې چې په بهر کې رامنځته کیږي شاید په افغانستان کې رامنځته نه شي، که بیا رامنځته کیږي هم دلته باید دومره عصري ټیکنالوژي به زه وایم شتون ونه لري لکه په بهر کې چې له کومې لارې دوی تحقیق کوي. دا ټول مسایل دي. ما ډیره هڅه کړې ده او انشاءالله دا رنګ به ډیر پکې کم وي، که ووایم چې بیخي به پکې نه وي بیا به هم زه ملامت نه وم، ځکه چې پولیسي ناولونه چې دي هغه ناولونه چې ترجمه شوي دي ما زیات نه دي لوستي، او بل ما هڅه دا کړې وه چې په پښتو کې پولیسي ناول چې زه یې لیکم هغه باید داسې ناول وي چې د افغاني ټولنې رنګ ولري، پولیسي باید افغانۍ وي، پیښې داسې وي چې په دلته د پیښېدو امکان وي، د دې تر څنګ په هغه کلو بانډو کې په هغه منطقو کې چې د پولیس ورسره مخامخ کیږي هغه ټول افغانان وي، البته هغه څوک چې مثلا زموږ په خاوره کې مداخله کوي البته په سرحدي سیمو کې هغه خلکو سره د مخامخ کیږي. نو د ټول دلته چې ما څومره د ناول کې د کیسه مې چې لیکل ده د دې تصویرونه دي د دې کرکټر دی د دې ډیالوګ دی دغه ټول ما هڅه کړې ده چې هغه داسې رنګ ونه لري لکه هغه ناولونه چې هغه ترجمه شوی یا د هغې اغېز ورباندې پروت وي. نو انشاءالله له دې نه مې ناول تر ډېره حده پورې راایستلی.
یو مثال به زه درته ووایم، فرضاً اختطاف ده او یا غلاوي دي، دا دوه داسې جرایم دي چې په افغانستان کې شته او هغه شیوه او اسلوب او طریقه د نور دنیا د سارقینو او د هغو کسانو سره چې اختطاف کوي له هغو سره ډیر فرق لري. متاسفانه په افغانستان کې ډیر داسې څه نه لرو چې دغه جرایم دي لکه څنګه چې په افغانستان کې پیښیږي دا د رامعرفي کې. تاسو له کومو منابعو نه فرضاً استفاده کړې ده کله چې متین فرضاً ستاسو د ناول مرکزي کرکټر چې دی چې اختطافیږي دغه اختطاف مو څنګه خو ولای ده؟
اصلا کې د کیسه شروع شوې ده د یو ځوان د وژل کېدون وروسته شروع کیږي. د دې د تحقیق لپاره بیا متین راځي د هغې منطقې نه تصویر اخلي، د هغې د وژل شوي ځوان له پلار سره خبرې کوي چې دا ولې وژل شو، تاسو به کومه بدی نه لرئ. دلته د بدۍ مسایل یا د تربګنۍ مسایل بیخي زیات دي. هغه ورته وایي چې زه تروسه مې چا سره بد نه دي کړي، نه زه بدی لرم، او حتی تر دې پورې د جمله هم پکې استعمال شوی ده چې تروسه مې میږی ترپخه نه دی لاندې شوی. نو هغې نه وروسته دی تلیفون ځینې غواړي چې د ده تلیفون راکړه. هغه چې تلیفون ورته راوړي، تلیفون شمیره کیسه اوږده ده، ټول ناول دی. نو کله چې شمیره لیږل کیږي، لیدې نه وړاندې څلور ځوانان وژل شوي، هغې ته ورته خبرې لید هغې شمیرې نه شوي دی چې په اخیر کې شپږ سوه شپېته شمیره ده او د ناول نوم هم همدا دی. نو چې کله څېړنه کیږي، هماغه رقم د هماغه په هماغه غږ چې د نورو ته اختار ورکړل شوی دی، غوښتنې ځینې شوي دي، نو هماغه ډول لیدنه هم غوښتنې شوي دي او هماغه ډول یې اختار ورکړی دی. نو دغه د دې ځای نه دا پیښه شروع کیږي تر څو پورې چې هغه اصلي مرکز چې کوم دی له دوی نه څه غواړي هغې ځای ته چې ځان رسوي. نو دلته له نورو ډیرو پیښو سره هم متین مخامخ کیږي او هم هغه څوک چې له ده سره څنګ په څنګ روان دی، یا مثلا د ده تر امر لاندې دی، په یو ځای کې مثلا داسې پیښه رامنځته کیږي چې دوی د وسلوالو کسانو سره نښته راځي، د هغې نه وروسته هماغه بل کس چې له ده سره ورسره دی هغه ببری نومیږي، هماغه ځای کې هغه ټپي کیږي. نور کسان چې وژل شوي دي، هغه وژل شوي دي خو د شالې خوانه دوه کسان چې ژوندي پاتې دي، یو په آس پور دی او د بل دغه ببری ورسره اخلي او له ځان سره یې وړي هغه خپل مرکز ته. نو دلته دغه پیښه له داسې ځای نه راخیستل شوې ده چې مثلا دلته په افغانستان کې هم ډیر ځوانان دي چې نه غواړي مثلا دوی په جرایمو کې لاس ولري، خو له داسې خوانه په داسې لارو تهدید کیږي چې هغه دې ته هڅوي تر څو پورې هغه جرم یا هغه کار چې د دوی زړونه غواړي د غیر قانوني لارې هغه په دوی باندې له هر ډول فشار نه کار ورته اخلي او پر دوی باندې ترسره کوي.
خبرو په پیل کې مې وویل چې دغه متین ځوان چې ده ستاسو د ناول مرکزي کرکټر، دا راځي عکاسي کوي، بیا فرزان نورې پښتنې وګرویګنې هم کوي. د پولیسو دغه وظایف او د تقسیم په لحاظ باندې هغه کسان چې عکاسي کوي هغه بیل ټیم ده، هغه کسان چې آثار راټولوي په هغه محل کې هغه بیل یو ګروپ ده، هغه کسان چې د ساحې امنیت نیسي هغه بیل ګروپ ده، هغه کسان چې جرایم کشفوي هغه بیل ګروپ ده، چې راپور ورکوي دا بیل ګروپونه دي. څه فکر کوئ په تخنیکي لحاظ داسې ستونزې نشته دي ستاسو په دې ناول کې؟
دلته به ځینې داسې مسایل به رامنځته شوي وي، خو له دې وړاندې چې کله دغه کار دی ترسره کوي، هغې نه وړاندې خپل امیر ده ته صلاحیت ورکوي، ورته وایي چې دغه دوسیه یا مثلا دا پیښې چې رامنځته شوي دي تر اخره پورې به دې تحقیق او څېړنه ته په خپله ترسره کوي.
یو بل شی ده، په افغانستان کې تاسو پوهیږئ په د قوانینو په حساب باندې دغه د پولیسو په دې وروستي تعدیل کې چې سوی ده، تا قانون ټول بدل سوی ده، د پولیسو وظیفه چې ده صرف د جرایمو کشف ده، تحقیقات او د نور مسایل چې دي دا بیا په څارنوالي پورې مربوطیږي. دغسې مسله هم ده، تاسو وویل چې دوی ته صلاحیت تحقیق ورکوي یا د نورو،
کیدای شي داسې اختلافات کیدای شي په کې، ځکه په ځینو ځایونو کې هغه څه چې څارنوالي ورته ځان ورسي فکر نه کوم چې امکان ولري، ځکه د هملته ځای پر ځای د ګواښونو سره مخامخ کیږي، د بریدونو سره مخامخ کیږي، دی مجبور دی چې د ځان د خوندیتوب لپاره او د ملګري د خوندیتوب لپاره هغه له منځه یوسي. هملته ځای په ځای مثلا هغه څه چې یا هغه پیښې چې مثلا غواړي چې دوی ته خطر متوجه کړي خونسای کړي. نو دا شیان فکر کوم چې همدا اوس هم په افغاني ټولنه کې یا په پولیسو کې یا مثلا په نورو امنیتي برخو کې وجود ولري.
زیار صاحب څه فکر کوئ د قوانینو مطالعه مرسته نه سوای درسره کولای چې داسې تخنیکی مشکلات پکې رامنځته نشي؟
ولې نه، دا هغې موږ سره مرسته هم کولای شوه، خو موږ تر ډیره بریده په دې باندې پوی هم و چې مثلا لکه ما چې وړاندې یو مثال می درکه چې زمونږ پولیس اوس هم چې قانون ورته یو څه وایي، خو دوی د حالاتو د مجبور کېدو له امله چې دوی مجبور کړي دي، دوی عملیات هم کوي، دوی جګړه هم کوي، دوی سرحد هم ساتي، دوی مخامخ یو مرکز ته ورځي پر هغه عملیات کوي، د ټول مسایل پکې
فرزند د پولیسو قانون ده چې وظایف مشخصیږي، او د جزایي اجراتو قانون ده چې په هغه کې د عمومي ټول شکلیات څه دي، چې پولیس څه کوي، څارنوال څه کوي، قضا څه کوي، فرزند پولیس څونی صلاحیتونه لري چې یو مضمون له ځانه سره وساتي. پارال څه فکر کوي چې ځوانان کوم ټکي باید په نظر کې ونیسي چې پولیسي ناولونه لیکي؟ یعنی د قوانینو مطالعه خو زما په خیال ورته ضرور ده چې زموږ د خپل ملکي وینداره یې هغه نور کوم ټکي دي تاسو په خیال چې باید پام ورته وسي؟
لکه تاسو چې وړاندې اشاره ورته وکړه، دوی باید د پولیسو قانون او همداشان د جزا قانون باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ دوی باید د پولیسو د تحقیق په اصولو باندې ځان پوه کړي چې د کومې لارې دوی تحقیق کوي او څه ډول کوي. دا د بله مسله ده. دوی باید د دغه ته ډېر دقیق اوسیږي چې د پیښو تسلسل په څه ډول په وساتي چې هغه داسې منطق ولري چې مثلا د لوستونکي ذهن ته داسې انځور ورکړي ته به چې په دې پیښو کې دی همداسې مخامخ کېل دی. دا مسله ده. د دې تر څنګ هغه څه چې هغه غوټه چې ده چې مثلا په ناول کې دوی غواړي تر اخیره پورې پټه وساتي او په اخیری کې لوستونکي ته روښانه کړي، د هغې سره باید په منطقي ډول برخورد وکړي. دغه څو مسایل دي چې دوی باید دې برخې ته ډېره توجه وکړي. او کوم پولیس یا مثلا کوم چا چې په دې ډول پیښې څېړلې دي یا مثلا په پیښو کې ښکېل وي او غواړي چې دا پیښې وڅېړي، له هغې سره دې وګوري. هغه څوک چې اختطاف شوی دی له هغې سره دې خبرې وکړي، ځکه دا هغه څه دي چې ما په خپله ترسره کړي دي او د هغې پر وړاندې مې ناول لیکلی دی. کېدای شي دا ناول هم کمې زیاتې ستونزې ولري، خو زه باور لرم چې په راتلونکي کې چې زه بل اثر لیکم انشاءالله د دې نه به ښه وي.
ډېره مننه کور ماته
عمان صاحب، له تاسو نه هم ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د پښتو ژبې د تکړه نقاد او شاعر مرحوم دانیال تریر په اردو ژبه کې ګڼ اثار خپاره شوي دي. دانیال ډیره کمه پښتو شاعري کړې ده چې هغه هم لا ناچاپه ده. په دې هیله چې د کوټې شاعران او لیکوال هغه چاپ کړي، زموږ همکار بارکوال میاخیل د مرحوم تریر یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګي غواړي او ژاړي. څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګي غواړي او ژاړي. دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي. دیم ځکه و دعا ته دی لاسونه پورته کړي، په سر باندې د سرې او شنې ټکرۍ غواړي او ژاړي. هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده، هوا په څه عجب لیونتوب باندې اخته ده. شپیلی وهی ولمر لرا، مرګی غواړي او ژاړي. یو څوک چرته زما په خپل وجود کې را سره دی، چې هر ورځ ماښام پورې زګیروی غواړي او ژاړي. د باغ فضا په دف باندې لګیا د غاړې وایي، او پیغله لمین څخه غمی غواړي او ژاړي. دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده، دا څومره مکمله عکاسي د ژوندانه ده. بوډا د ځوان په پښو کې پروت پټکی غواړي او ژاړي. تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا، تریر هم یو فقیر دی په سجده کې چې له خدایا. د ځان د پاره څه نا څه کمی غواړي او ژاړي، څراغ غواړي، رڼا غواړي، لوګی غواړي او ژاړي، دا شپه په دغه کور کې یو سړی غواړي او ژاړي.
زړه د بن بلبل نغمه کر یارا، سما د زړه د بن بلبل نغمه کر یارا، دستر کو تو را د زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے سما دزړه د بن بلبل نغمه کر یارا، سما دزړه د بن بلبل نغمه کر یارا، دستر کو تو را د زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے دسړه د ګل بدن ګلابا، دستر کو تو را د وطن ګلابا، دستر کو تو را د وطن ګلابا، د اور پلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر کو تو را د زړه سر یارا، پخندا سے یا پخندا سے، زما د زړه د بن بلبل نغمه کر یارا، زما د زړه د بن بلبل نغمه کر یارا، دستر کو تو را د زړه سر یارا، پخندا سے